السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یواره بیا هرکلې وایم. په خبرونه کې به د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشی کې د لورستا لانو موري سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه، د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د مشرانو د فوز له مشر سره د ملاقات، په کوټه کې د خبريالانو د وژنې په خبرګون کې د خبريالانو د ویر او احتجاج، د سیاسي انتشار په حالاتو کې د عدلیه د کردار، د وسله والې ډلې جماعت احرار تر څنګ به هفتهوار پروګرام جمهوریت واوري. په اول خبرونه له ګلای اسنوري.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وايي د اسلامي کالج پوهنتون مشر اجمل خان یې له وسله والو خلاص کړی دی. په کوټه کې د خبریالانو تر وژنې وروسته لس ورځنی ویر او احتجاج اعلان شوی دی او نن ناټو د اوکراین پر حالاتو په اړه غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسله والو خلاص کړی دی. بیګا د آی ایس پی آر یو چارواکي مشال لډی تویل امنیتي سرتیرو د کاروای پر مهال اجمل خان را خلاص کړو. د چارواکي البته دا روښانه نکړه چې پروفیسر اجمل خان یې کله او له کوم ځای را خوشی کړ. هلته د تحریک طالبان پاکستان سجنا ډلې وایان اعظم طارق نن مشال لډی تویل دوی بیگا شاوخوا 9 بجې اجمل خان د منځنی کوربی په ډوګر سیمه کې انتظامی چارواکو ته وسپاره. دی وای د اجمل خان په بدل کې حکومت د اظهار په نوم د دوی یو قومندان خوشی کړ. په هان اجمل خان نن له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د خوشی کېدو د عمل په اړه له څوبېلو ډډه وکړه. اجمل خان په 2013 کال کې وسلوالو په پیښور کې له پروفیسر کالونی تختولې وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیگا د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدل دي. د مشال لډو خبريال وای په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستي مشرانو له جنرال راحیل شریف سره اوږد ملاقاتونه وکړه. عمران خان او قادری د فوج مشر ته ویل دي چې د تیر کال په انتخاباتو کې باید د درغلي پلټنی وشي او وزیر اعظم نواز شریف دی استعفا ورکړي. عمران خان او قادری دا هم ویل دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو دوی به نن خپل نوی کړنلار اعلانوي. د بلخ د پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته وینا کې ویلي چې په اسلام آباد کې د دوه ډلو درنو مقصد اړې غړې جوړول دي او د نظام بدلول لپاره غیر عيني غوښتنې کوي. چودري نثار علي خان زیاته کړ چې په قومي اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف اعتماد کړی وو او د وزیر اعظم او وزیر اعلی نه په زور استعفا نشي اخستل کېده. دغه په وینا په سیاست کې فوج راګډول غیر جمهوریت رویه ده. په کوهټ کې وسلوالو د یوې کورنۍ 15 غړي وژل دي. د پولیس وایي تنویر عاصم نن مشال لډی تویل وسلوالو بیګا په الیزو سیمه کې هغه وخت حمله وکړه چې دا کسان په خپل کور کې ویده پراته ول. په حمله کې هاشم خان د دخزه دوه لونه او زوی وژل شو دي. پولیس وایي لومړی معلوماتو ورته ښکاری چې دا وژنې د دښمنۍ په نتیجه کې شوې دي. په کوټه کې خبريالانو د خپل ملګرو د وژنو په خبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. د کوټه پولیس وايي وسلوالو بیګا د آنلاین خبري اجانس دفتر ته ورننوتل او هلته د بیرو مشر ارشاد مستوي بل خبريال عبدالرسود کوکی او د اداري یو بل تن محمد یونس وژل. د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټر اکبر دورانی ترپیخ روسو خبريالانو ته ویل که غواخ ورته کیږي نو دوی د چارواکو ته معلومات ورکړي.
پہلی بات یہ کہ واقعہ ہوا ہے
لمړی خبردادہ چې دوه کسان راغلي په جنو ورختلې داز یې کړی او تللې دي. خدا کسان خلکو لیدلې هم دي. دوم که پتا سو کې کوم چاته ورته خطر وي یا اختار ورکل سوی وي یا درکل کیږي نو تاسو یې له موږ سره شریکوي او موږ له تاسو سره یو.
د بلوچستان د خبرونو اتحادیې د خپل ملګرو پر وژنه په ټول پاکستان کې لس ورځنی ویر او احتجاج پیل کړی دی. د برید په اړه نه ده منلې. بلخ وسلوالو په بلوچستان کې شپږ زکریان وژل دي. امنیتي چارواکي وایي پیخه بیګا د اواران په زیارت ډند سیمه کې شوې ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایان دور محمد نور تیر ورځ په کابل کې خبرالن تو ویل د دې رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کوي. تر اوسه د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو د 6.5% رایو پلټنه شوې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ په کابل کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. سپینه ماڼۍ وای مایکل مک کینلی با د جیمز کنینګم پر ځای په کابل کې نوی سفیر وي. کنینګم له 2012 کال راهیسې هلته د امریکا سفیر دی. مک کینلی دا مهال په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کنینګم مرستیال دی. نوموړی تیر کال کابل ته ورغی. تر دې مخکې مک اکنلی په کولمبیا او پیرو کې د امریکا سفیر وو. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د ناتو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیز اوکران په بحران خبرې کوي. تیر ورځ ناتو ویل دا مهال لږ تر لږه زر روسی فوجیان په اوکران کې فعالیت کوي. تیر اونۍ ناتو ځینې انځورونه خپاره کړل او وی ویل دا تصویرونه په اوکران کې د روسیې خودکار توپونو حرکت ښیي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې روسیا په اوکراین کې روس پلو بلتون پالی ډلې روزبي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. اوباما ویل په اوکراین کې د روسیې ځواکونه نوي انځورونه دا خبره ثابتوي، خو د هلته د فوجي کاروای امکان رد کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې غربي هیوادونو پر دې وضعیت غوسه وښوده. دا تر دې مهال د مشال لاړیو خبرونه او وستاسي دا موسم حال او دا کرنسی نرخونه به واوري.
نن د جمعې پر ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 روپے او 1.5 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپے او 1.5 پیسې خرڅيږي. د غشان د برتانیې یو پوند په 1.5 روپے او 1.5 پیسې او 1.8 روپے او 1.5 پیسې، یو یورو په 1.3 روپے او 1.5 پیسې او 1.3 روپے او 1.5 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے او 15 پیسې او په 20 روپے او 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپے او 50 پیسې او په 20 روپے او 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې غستل کیږي او په 1 روپے او 20 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پېښور، بنو او خوښ سیمو کې د سیلې جاکړ سره د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځوي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلایا سر تبړاندې کول په خبرونه کې به ووري. دا پاکستان پوسټ وایز اسلامیہ کالج یونیورسٹی تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یې خوشی کړی دی. لانو موډی سره به دا مشال ویډیو سانګړې مرکه واوره.
صاحب خدای دې چې تاسو په خپل وینه میگا فماټک کې فوب نه کړې حضور او وړو دن اکرم چې بابا یو یو ګینټې له خسر کې پټې کې کنه د دینه غټه خوشحالي سره.
بلخوا عمران خان او طاهر القادری د پوز لمشه جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. معلومات پاوره په خبرونه کې به د وسوالې ډلې جماعت احرار په اړه معلومات پاوره چې ځان نوې طریقې طالبان پاکستان بولی. یو کار په وای چې پر قیادت یې په ډله کې دننه اختلافات وو.
ان کے اختلافات ایک تو قیادت کے اوپر تھے، انہوں نے فضل اللہ کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہی نہیں.
پا ہفتہ وار پروگرام جمہوریت کے بعد مدنی ٹولن پہ حقلا معلومات واورے.
سول سوسائٹی مجا دے بازی افراد و حغی مجموعے توایو چھ دو اخفل و مفاد و نا پورتا دے معاشرے دے مفاد و دا پارا حس کبھی.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بیګا د شپې د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان خپل کور ته رسیدلی او د طریقې طالبان پاکستان د بند آزاد کړل شوی دی. نوموړي په 2010 کال کې تختول شوی و. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ځانګړي مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې څه احساسوي.
بسم الله الرحمن الرحیم احساسات خدا دی چاہتا اس پخپلے بھی نے میگا خماتک کے فوب نہ دے کرے بلکہ سار منز میں ہوکا پزور آوڑو دن نکرم چی بابا یو یو گینٹی لخستر کے پٹے کیا کرنا نو بس آگا لارم سا گینٹا لگ پریواتم خو خوب بھی اچر تر آتا اور طولش پوم دا شانت مرگری تل رات لخپل خلوان تل رات للی طول دا بچی میں طول را غون شوی دی بس دا دین اغٹا خوشحالی سر جس سڑے ټول خپل خپلوانو سره خپل بچو سره یو ځای شي
خلي تاسو چې د دې ځینا کله دغه کېدلې د دې ځینا تاسو وګلې د هغه یو شو یاداش زموږ سره دا هغه ټیم کې تاسو سره څنګه تاسو وړې یو
بس خو یو اچانک یو ډرامه باندې وشو د کور نه وته بار موټر ولاړو روان شو بیا مخ په سړک کې ودرېد کسان تیرا کوچ مونږ دا وی چې دا چا کور ته پوس وکړي اجه څنګه را ډرایور وته شیشه کته کې شیشه کته کې تماچې روکلی شاتر نم کسان را لیل مخی نم را لیل بس من سر پزور که ناستر ڈرائیور شاتر را دا که بس روانی که آقا وقت سر و مخی لالا انجکشنی والی منگا بیوش شد بیاد زن نیو خبر چوی چو بس
زگونه مگونه ملت بدل شد و سمر سمر ورزی داشی سب
زین خب از منگا دیر زر بدلی دل خدایی چه ما طول وقت کورونو که تیر کرده
سال تا سرسنگ
سرسو دخوراک سال دا دو خب چه مسود کم کم دا غی خلق و دما سون عزت و سون خیال ساتلی اب زیر نکم دیر زیاد دا غی ساتلی دما عام خلق و جسد دا وسا و سی کولی شو آغی دا کن و پا خیر که خب بیاز تقریبا دا دی خپل میانس که جڑا پوشنو مسود طالبانو تر آلما دیر آوست ما نو دوی خب بلکل لکده و خپل مشرا سی ساتلی ما اس سبه نپری خدم می بیچ بس سر پکاری که و بومی میرا غسته وی نتبا نپاسه دا بدل منگ راج نو خدیر و سر خوب کی اگی دا ما دیر خیال و ساته دیر دا غو و طول تال که طول و مخنوم صدا سی دا غلط خبر نوا کرده صدا سی دا غینو بیلی
تاسو د اسلامي کالج په هنتون تختول شوی واس چانسلر پروفیسر اجمل خان سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه واوریدله
د مشال په هندار کې ځان وویني
تاسو مشال ریډیو واوري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیگا د پوسټ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي هلته عمران خان او قادری دا هم ویلي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو نن به خپله نوې کړنلاره اعلانوي تفصیل ریاض مساخیل راکوي
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو عمران خان او طاهر القادری پرون د زیارت پورس د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه وکړه د سرچینو په وینا آرمی هاوس کې د شپې تر څلورو بجو پورې روان ملاقاتونو کې پوزي سرلخکر د ټولټاکنو درغلو پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو باور ورکړو او وی ویل چې دا کمیشن به په آزاده توګه خپل کار زر تر زره سرته رسوي خو د عمران خان او طاهر القادری دریزو چې د نواز شریف په موجودګۍ کې آزادې پلټنې ممکن نه دي او تر سوچې پلټنې سرته نوي رسیدلې تر هغې د نواز شریف د وزیر اعظم چوکې پریږدي د دغه ملاقات په حق له خپلو پلویانو ته په خطاب کې د عمران خان وینا وه هغه دا وی چې یو جوډیشل کمیشن به جوړیږي او هغه به د درغلو آزاد پلټنې کوي خو ما جنرال راحیل شریف ته وی چې تر څو نواز شریف وزیر اعظم دی تر هغه آزاد پلټنې نشي کېدی ځکه چې د اوس نه پیسې لګول شروع کړي دي مونږ د جنرال راحیل شریف په خلا خپل راتلونکي کړنلاره د سلیر ژګنټو د پاره ځنډولې ده اوس به ګورو چې څه جواب راځي او د هغې وروسته به بیا ګورو چې مونږ څه کوو او څنګه به خپل احتجاج نور زیاتوو زه نواز شریف ته دا پیغام ورکوم چې تر څو تا استعفا نه وي ورکړې دا تحریک او دا درنا د ختمېدو نه ده همدا راز طاهر القادری خپل خطاب کې وویل چې د انقلاب او اصلاحاتو خبره به رستو کیږي اول به د لاهور ماډل ټاون پیښې ذمهوارو ته سزا ورکول شي دی وایي دیوی زمونږ د لس دولس نقطو اوږده ایجنډا وه نو ځکه مو په باندې درې ګنټې ولګېدې پوځي مشر ډېر په صبر او استقامت زما خبرې واورېدې زمونږ چې کومه ایجنډا ده لکه غریبانو ته خپل حق او انصاف ورکول آزاد الیکشن کمیشن نوې قامي حکومت احتساب انتخابي اصلاحات په دې برستو خبرې کیږي مونږ اول درې سیزونه غواړو چې یو به د لاهور ماډل ټاون د پیښې نوې اف آی آر درج کیږي بل به شهباز شریف او نواز شریف استعفاګانې ورکوي او که داسې ونه شوه نو مونږ نور مهلت نشو ورکولې دا زمونږ اخیری مهلت و او سبا به اولس خپله فیصله کوي د د ذکر وړ دا چې پرون مازیګر د جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات شوی و چې پکې وزیر اعظم پوځي مشر ته د مسلې د هواري لپاره خپل کردار ترسره کولو ویلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15000 درې سوه شپېته 15000 اوه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو اوري په کوټه کې خبريالانو د خپل ملګرو د وژنو په خبرګون د ویرو احتجاج اعلان کړی دی. د کوټه پولیس وايي وسلوال بیګا د آنلاین خبري ایجنټ دفتر ته ورننوتل او تل د بیورو مشر ارشاد مستوی بل خبريال عبدالرسول اکوکی او د ادارې محاسب محمد یونس وژل. تفصیل خدای نور لسیمینا راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره دوه تنو وسلوالو د جمعرات په ماښام د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او په دغه دفتر کې ناست درې واړه کسان یې وژلي. په وژل سویو خبریالانو کې د آنلاین خبري اژانس د بلوچستان بیورو چیف ارشاد مستوی، د هغه خبریال عبدالرسول کوکی او د دوی اکاونټنټ محمد یونس دی چې د ډاکترانو په خبره په سر او سینه کې په مرمیو ویشتل شوي او درې واړو په همهغه ځای ساور کړي. د خبریالانو د وژنې تر دې پیښې سمدستي وروسته ګڼ شمېر خبریالان د کوټې سنډې من روغتون ته راغلل. لومړی یې د دې روغتون مخې ته احتجاج وکړ او تر هغه وروسته یې د بلوچستان د گورنر د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته وکړه. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د احتجاج کوونکو خبریالانو ته په خبرو کې وویل حکومت یې د خبریالانو هر قسم حفاظت ته تیار دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره هر ممکن کار وکړي.
پہلی بات یہ کہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو لوگ آئے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھے فائر کر کے گئے.
لمڑی خبر داده چې دوه کسان راغلي په دینو ورختلی دز یې کړی او تللی دي. خدا کسان خلکو لیدلی هم دي. اوس چې خلکو لیدلی نو دا معلومات باید ضرور له پولیسو سره شریک کړل شي. دوم که په تاسو کې کوم چاته ورته خطر وي یا اختار ورکړل شوی وي یا درکړل کیږي نو تاسو یې له موږ سره شریکوي او موږ له تاسو سره یو. څلور دیرش کلن ارشاد مستوی له آنلاین خبری آژانس سره سره له یوه شخصي ټلویزیون ARY سره هم د ایډیټر په توګه کار کاوه او د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه یا بلوچستان یونین اف جرنالیسټ جنرال سیکرټري هم وو. په ARY ټلویزیون کې د یوه همکار مصطفی ترین په روغتون کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل پرون ورځ لا ورسره په دفتر کې څو ساعته تیر کړل چې د په خبره له څو ورځو راهیسې د مخ ګونه بدل ښکارېده.
مطلب په معمول کې د چونکه ژر خړېل شو به کوي لیکن دا دوه ورځې کې د شیب نو کړې او دا سی ګناه توره و نه پرون درسه ګناه توره و
دغه دم کې څه وته ولې او کنه ولې دا څه اختر هو څه د څه کنه
نه د دم کې په ولاد خبر نه کړې دم کې په ولاد نه چې نن بلکې تر دې مخکې دا خبر نه کړې.
هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نورو سیاستوالو د ارشاد مستوی او د هغه د همکارانو د جنې په سختو ټکو کې غندنه کړي او د ابریدیه پر آزاد صحافت برید بللی. له دې سره د بلوچستان خبريالانو په ټول پاکستان کې د لس ورځنی ویر او احتجاجونو هم اعلان کړي. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه په خبره په تیر یوه لسیزه کې په دغه صوبه کې تر 15 زیات خبريالان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل شوي خو تر اوسه یې د هیڅ یوه قاتلین هم معلوم شوی نه دي او داسې پر آنلاین خبري اژانس د برید مسؤلیت هم د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان سپریم کورت تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهرکونکو ته ویلي د شارع دستور یوه برخه دی خالی کړي. قاضیانو د چهارشنبه په ورځ ویل ستونزه د شارع دستور نه بلکې د پاکستان د آئین ده. په اوسنو حالاتو کې د سپریم کورت دا وینا څومره ارزښت لري او آیا حکومت دا توان لري چې د ریډ زون دا سړک له مظاهرکونکو خالی کړي؟ د پښتنې او د عدلیې د کردار موضوع ګلیاس له پوهانو سره سیډلې ده.
پا په اسلام آباد کې قانوندان بابر ستار وایي چې عدلیه د آئینی حکم تر شا ولاړه ده او دا پریکړې کړي چې د آئین تسلسل جاری وساتي. د ده په خبره عدلیه نه غواړي چې د سیاسي قوتونو ترمنځ موافقه کې کردار ترسره کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سپریم کورټ لخوا شرعي دستور خالي کولو په حکم عمل به کیږي او کنه، دی وایي
د به حکومت کوي. عدلیه د مظاهره چانو او د ولس د حقونو په حکم کې توازن ساتلی. د عدلیه فیصله ډیره متوازن ځکه هم دا چې په خپل حکم کې د سړک یو غاړه د خالی کولو حکم ورکړي. عدلیه سره د حکم عملی کولو لپاره مشینری نشته، دا د حکومت کار دی. خو په موجوده حالاتو کې کچري حکومت د سپریم کورټ فیصله عملی کوي، نو دې ګام سره نور عناصر هم میدان ته راتللی شي. په دې حالاتو کې د امن او امان داسې حالات رامنځته کېدای شي چې د حکومت د کابو نه بهر وي. دا یو نازک حالت دی.
The government doesn't want to right now because it's a very volatile situation.
د بابر صدر په وینا عدلیه سره نور متبادل لارې هم شته چې خپل حکم عملی کړي. هم دغه خبرې ته په اشاره سره قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی وای چې په موجوده حالاتو کې سپریم کورټ یو موثر فیصله کړي او حکومت پابند دي چې دا فیصله عملی کړي.
سپریم کورټ پولیس ته، فیڈرل پولیس ته ویل شي، سپریم کورټ حکومت ته ویل شي، سپریم کورټ فرنٹیر کانسٹیبل ته ویل شي، سپریم کورټ هر فورس ته ویل شي چې هغه په دې باندې عمل وکړي.
لطیف افریدی زیاته کړ چې عدلیه د جمهوریت په پیاوړتیا یقین لري او موجوده حالات کې د آئین ماورا د هیڅ یو ګام ملاتړ نه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین چې د درنو په ځای کې موجود دی وای چې په دې حالاتو کې عدلیه په خپلو فیصلو عملی کولو ډیر زور نه راوړي ځکه چې عدلیه د سیاسي مداخلت نه ډډه کوي. شایق حسین د ځمکني حقایقو په اړه وای
کاغا سپریم کورٹ دے او کاغا حکومت دے او کئی ون د ٹائم چ دے دے ملک سلامتی ادارے دی اگے اٹول پدے بانے خپوی گی.
د کارپوهانو په وینا باید ټولې غاړې د زغم نه کار واخلي او د خبرو تر د لارې د ستونزې سیاسي حل راوباسي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ډله یو ځل بیا د ویش خبره کوي. په دې روسيو کې د وسلوالو یو نوې ډله جوړه شوې ده چې ځانته د جماعت احرار نوم ورکړی دی. دا ډله وایي مشر یې مولا فضل الله ندی. د دې وسلوالو ډلې د جوړېدلو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو لپو او د پاکستان پوځ له پخوانی جنرال طلعت مسعود سره تاسو د مشال ریډیو ځانګړي مرکه اورئ چې د جماعت احرار د جوړېدلو لامل په اړه اترې پوښتنه شوې ده.
اگر آپ تاریخ دیکھیں تو طالبان جو ہیں مختلف حصوں میں اور مختلف آرگنائزیشنز بن کر
کتا سو تاریخ گورے نو طالبان د مختلف برخو او تنظیمونو په شکل کې مخې ته راغلي دي. اول یو ډلوی خو چې کله هغه ناکام شي یا پر فشار زیات شي یا منتشر شي او یا په منځ کې درزونه راشي نو بیا هغه یو بل رنگ او بل حیثیت خپل کړي. نو دا هم د هغه سلسله یو برخه ده. تاسو کتل چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن گی او لاغی نوڑان دی د دی خپل منځي جګړه هم وی. نو د له سره دا هم پخوانی خلک دی خودی په خپلو کې نوی ملګرتیاوی جوړی کړی دی.
نو آیا دا د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کوم خپل منځي اختلافات او چې دا ډله جوړه شو او دغه اختلافات سو
ان کے اختلافات ایک تو قیادت کے اوپر تھے، نشانیہ انہوں نے فضل اللہ کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہی
زما پا فکر دا دی خپل منزی اختلافات قیادت پسرو دی فضل اللہ دا خپل مشر پتوگا کل ہم نو منلے، خو چونکہ دا محسود قبائلو ترمنز لأول نا اختلافات موجودو پا دی وجہ دا وقت دی مناسبو گنل چا دا با زیاد خوی چا دا دی مشر دا محسودو پزے بل سوکوی، خو دا دی سر پا تحریک طالبان پاکستان کی دنن یو زورور درس پیدا شو او تاسو اولی دل چې پاکستان او د پاکستان پوز ته دا ګټه ورسیدله چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو چې اوس هم روان دي او چې ویل کیږي چې 80% سیمه پوز په خپل کنټرول کې اخستی ده.
تلت مسعود صاحب، آیا د جماعت احرار د جوړیدلو دا معنا ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله ختم شوه؟
زه خدا نو وایم چې دغه ډله ختم شوه، خو نسبتا کمزوري شوي ضرور ده. که حکومت نور ګامونه پورته نکړي او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي انتشار دی او توجه له پوځي اپریشن نه اخوا شوي ده، نو له هغې سره دوی ګټه ضرور پورته کولی شي.
که د جماعت احرار په حق لراته وایي چې څومره قوت لري؟
د دې خلکو ریکارډ ډیر خراب دی او له دوی نه ستمه نه ده پکار، دوی باید چې کمزوري کړل شي.
آیا جماعت احرار د عراق او شام وسله والې ډلې آی ایس آی ایس نه متاثره ډله ده که څنګه؟
د عراق او شام وسله والې ډلې ته په کتلو سره دوی هم دا سوچ کوي چې د هغو په شان به کامیابي ترلاسه کړي، خو د دې ترمنځ ډیر فرق موجود دی. دغه شان د پاکستان پوځ هم جدا دی او د شام او عراق حالات هم جدا دي، نو ځکه باید دوی ته دا غلط فهمي نه وي چې دوی هم هغه حرکتونه کولی شي کوم چې په عراق او شام کې تر سترګو کیږي.
تاسو د دفاعي چارو لپو او د پاکستان پوز له پخوانی جنرال تلت مسعود سره خبرې واورېدلې. ورزو مومند ایجنسی ته چې د هغې ځای خلک د نامستند ډاکټرانو پر ضد حکومتي اقدام غوښتنه کوي. ولس وایي د نامستند ډاکټرانو له کبله ډېر ناروغان مړه شوي دي او په خلکو کې ناروغۍ لا زیاتې شوي دي. په دې موضوع د شانواز سرکزی نه نور تفصیل اورو.
په محمد ایجنسی کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پرې خفګان څرګند کړی. وایي چې حکومت دې باید د داسې غیر مستند اعطایي ډاکټرانو په ضد عملیات وکړي. د ساپو سیمو اوسیدونکو فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه نشته هم دي، خو سرکاري ډاکټران نه راځي. نو بیا دغه اعطایي ډاکټرانو ته موقع ملاو شوی چې خپل کلینیک یا دوکان پرانیزي.
نور د انسانانو هیڅ خل هغه نه ساتي او نو څه دغه تجربه شته کوس به د هغو په 104 او 5 کې ته به دی ولې انجکشن وایي هغه به د منځه لاړ شي.
نظر شیر مومند پندیالې د سیمه اوسیدونکو ده، هغه وویل چې د هغوی یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلطو علاجونو له وجې مړه شوی و.
په پندیا لا تکي صحیح ډاکټران د حد نه سیوا چې دلته هو تعلیم کمه ده څنګه څنګه نو د تر اوسه دي او ځانته یو سرنج او یو انجکشن نه وږي دي. تاسو خپل مخکې دا چې یو ماشوم راولل شو نه
محمد جنسی خطاب گل نمی اوبل تنوای چې دا ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوایانه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي.
نن ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر موثر دوایانه هغه استعمال کی هغه به رستو د هغه سایډ افیکټ زیات وی هغه وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې ښه کیږي. نو علاقو کې جوړي کی مطلب چې صدا کی کوارډ کې رسوي جوړونه دوایانه مرض قیمت خرچی کی ځکه خلک مجبور دي چې هغه حالي لیکن کار دا غي نقصان زیات دي.
نو د دغه شان اتای ډاکټرانو یا خپل خوخه ډاکټری کونکو په ضد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه؟ د محمود جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه د دغه شان ډاکټرانو په ضد د کاروای لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروای کول بیا د هغه کار دی. نو د بر محمود جنسی د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره مې خبرې وکړې.
او موږ مو ته چړل کده سر کمپلینټ کړي دي نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ ویل کو ټیکنیشن دی دغه ډیوټي کو باندې ته راځي چې ډیوټي نه تنه راځي یا غیر حاضر شي یا هغه کې موږ کاروای نه کړی. خدا تاسو چې کوم شی یاد داسې مونږ ته اوسه پورې د لکه سر داسې مونږ ته چا کمپلینټ یا چا سره داسې رپورټ نه دی کړی چې مونږ ته اوسه ډیفینیټلی ولې به نه کوو دی کې خو دا خو هغه د انسان د ژوند سره او دغه سره دا غوډ تباه کول دي. دا خو
او زیشان عبدالله وویل چې په بر محمود ایجنسی کې د ډیورین د کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي، خو هغوی بیا هم لګیا دي او دغه شان ډاکټر ډاکټرانو په ضد کاروایی کوي او امید یې څرګند کړو چې څنګه د سیمې حالات ښه شوي نو د صحت مرکزونو حالات به هم ښه شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصالحه موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو موي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کې د لند خبرونه لا ګل ایاس نورو.
د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آئی ایس پی آر وای د اسلامي کالج پوهنتون تختبل شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. بیګا د آئی ایس پی آر یو چارواکي مشال اړیکو وی امنیتي سرتیرو د کاروای پر مهال اجمل خان را خلاص کړو. د چارواکي البته دا روښانه نکړه چې پروفیسر اجمل خان یې کله او له کوم ځای را خوشې کړو. هلته تحریک طالبان سجنه ډلې ویان اعظم طارق نن مشال اړیکو دوی بیګا شاوخوا 9 بجې اجمل خان د منځني کورمی په ډوګر سیمه کې انتظامی چارواکو ته وسپارو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طارق قادری بیگا د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. د مشال اړیکو خبريال وايي په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې مشرانو له جنرال راحیل شریف سره اوږده ملاقاتونه وکړل. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وايي چې په سیاست کې فوج راګډول غیر جمهوریت رویه خپل کړی شوی ده. په کوټ کې وسلوالو د یوې کورنۍ 15 غړي وژل دي. دا پیخه بیگا په الیزو سیمه کې رامسته شوې ده. په کوټه کې خبريالانو د خپل ملګرو د وژنو په غبرګون د ویر او احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا وسلوالو په بلوچستان کې شپږ زکریان وژل دي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د رایو 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. امریکای ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ مک اکنلی چې په کابل کې هم کار کړی و په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی او د ناتو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیز اوکراین په بحران خبرې کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپاڼو د ویلابلو مقاله مهم ټکی سدي.
مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې کې ملک روان حالات هر چاره د تشویش وړ دي او د دې صورتحال اثرات په ډیر وخت لپاره په ملکی معیشت او سیاسي او حکومتي معاملو کې محسوسيږي. ادارې مخ کې کې دلته هر کار احتجاج او په زور کولو روایت روان دي. صرف سیاسي وګړي نه بلکې سرکاري ملازمین هم په سړکونو خپل مطالبه لپاره راوځي. ادارې زیاتوي په روان سیاسي صورتحال کې څوک صحیح دي او څوک غلط. خو کوم چې د چا خلاف په یو ځای جنگ کول او وسه چې ټولګوندیز کانفرنس سنو کې اتفاق شوی وو پکار د چدغې د صفای لپاره په یو ځای کار وکړي او امن په ځای کړي. ادارې وړاندې لیکي کوم خلک چې روان اپریشن لوي چې متاثر شوی دي نو نه خو وفاقي حکومت ته دغې پرواش ده او نه صوبایي حکومت ته. ادارې اخره کې لیکي په کوم ملک هم د صورتحال وي او چرته عدم استحکام وي نو په داسې حال کې یو قوم له خپل مسلو او مشکلاتو صحیح ادراک وکړ وي او په اجتماعي توګه په دې لړ کې کار چې ملکی حالات ښه کېدو لپاره اقدامات اوچت کړی شي. جنگ رسپانه خپل درې کې لیکي سیاست په ساده ژبه کې د ملک نظام په خطرې کې چلولو او کامیا ټولنه د بحرانونو نه په حفاظت دراوېسو فندې. ادارې لیکي په جمهوریت ټولنو کې سیاست د ولس خدمت ذریعہ ګڼل کیږي نو ځکه دا سه خلک مخکې راځي څوک چې غیر معمولی قابلیت بصیرت او تدبر لري. ادارې په وینا دا خبره د غور د جپنړۍ کې زیاتره ملکونه په انتخاباتو او نظام کې د خامیانو د شکایتونو باوجود په تر کې دي. ادارې فیاتوي یو سو میاشتې که کله چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له اړخه د احتجاجونو اعلان شوی وو نو هغه وخت کم د داسې بامانی مفاهمت په انتظار وو چې په سکه ټولو تخپله کامیابی محسوسېده. خو ادارې مخکلي کې چې تر اوسه پورې د ټولو اړخونو اتفاقي رائے اونه شوه. ادارې اخیره کلي کې موجوده حالات د احتیاط تقاضا کوي. په کار ده چې موجوده حالاتو لپاره تجربه کار سیاستدانان د ثالثي کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فورن پالیسی مجلل کې په پاکستان کې تروږدې مودې وروسته جمهوریت خپلې جړې مضبوطول پیل کړې. خو دا جمهوریت یو ځل بیا د پوځي مداخلې له خطر سره مخامخ شوې دي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په لیکنه کې وایي واشنگټن او ملګري ملتونه هڅه کوي چې د هغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو د رایې او پلټنه په هر صورت سرته ورسوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب جمهوریت حکومت نه واک بل جمهوریت حکومت ته په پرامن توګه سپارل شوه. د یو کال تیرېدل نه پس دغه منتخب حکومت یو وار بیا د پوځي مداخلت د خطر سره مخ شوه دی. پوز چې په دې هیواد کې ډیر مضبوط حیثیت لري په موجوده سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي او فکر کوي چې دوی ته څه ګام پورته کول پکار دی. خو مجله زیاتوي چې په موجوده وخت کې میډیا ډیره آزاد ده او د پوز لپاره به د تیرو وختونو په سیر نیخ په نیغه د حکومت واګې ترلاسه کول دومره اسان نه وي. دا راز په تیرو وختونو کې عدالتونو د نظریې ضرورت په نوم د پوز لخوا د حکومت نسکورولو د ګام تایید کړی دی، خو اوس د دې خلاف هم آئینسازی شوې ده. نو ځکه پوز یوازې د عوامو او عدلیې په مرسته د حکومت واګې ترلاسه کولی شي. بیا ممکنه ده چې د موجوده حکومت ختمولو نه پس په نوم یو سول حکومت جوړ کړي او تر شای کینی او یا نیخ په نیغه حکومت په خپل لاسو کې والی. بلخوانی ویاکټان درسپارنه لیکي ورسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو امیدوار عبدالله د رایو د تحقیقاتو د عمل نه د بایکاټ فیصله وکړه. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د دې انتخاباتي عمل تر سره کولو لپاره هلې ځلې توند کړي دي. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو په یعنی حال کې ویلي ک د رایو د تحقیقاتو په عمل کې د یو امیدوار سرون کې موجود وي او کنه دوی به دغه بهیر اثر تر رسوي. ورسپانه زیاتوي چې د عمل کې د یو ووټ د سم یا ناسم بللو فیصله بعد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کوي چې د ملګرو ملتونو به په لور سرون کې به ورسره ملاتړ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې مطبوعاتي کتنه تاسو د منور شاله واوریدله. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د شنونکې ډاکټرې عائشه صدیقی لیکنه خبره کړې ده. نوموړي وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران یو ډول نرمه کودتا رامنځته کړې ده. حکومت که څه هم موجود دی خو باور ته زیان رسیدلې دی. له لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل نورو.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر عائشه صدیقه لیکي نن سبا په پاکستان کې خلک یا خود عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او لاریون په اړه فکر کوي او یا هم دا اندېښنه لري چې بل اخر به په هیواد کې پوځي کودتا وشي. په هیواد کې داسې خلک شته چې پر اختیا کودتا نه غواړي، خو ځینې خلک داسې هم دي چې د پیښیدونکو حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي چې سبا ځان ورته تیار کړي. لیکوال وایي په هر صورت دا یو طرفه جګړه ده. دا سمه ده چې د پاکستان ولس د حکومتدارۍ له حالته خوشحال نه دی، خو داسې ښکاري چې د عمران خان د احتجاج غږ قصدن لوړ ساتل شوی دی چې نور آوازونه وځپل شي. یوازې نوموړی د منتخبېدو حق لري او هغه کسان چې د ته ووټ یا رایه نه ورکوي باید بد رد ورته وویل شي. لیکوال وایي د دلچسپۍ خبره دا ده چې یو شمېر ټلویزیون چینلونه د احتجاج په مسلسله توګه ښي او هیڅ سوداګریزې خبرتیاوې یا کمرشلونه نه خپروي. له دې سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې که سوداګریزې خبرتیاوې نه خپروي نو ټلویزیونونه پیسې له کومه کوي. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې ټول سیاسي بحران په هغه هیواد کې یو ډول نرمه کودتا وکړه. حکومت که څه هم په طبیعي یا فزیکی ډول موجود دی خو باور ته یې گزار رسیدل دی. نوموړي لیکي که سبا هم لارون کوونکي کورونو ته ستانه شي نو ښایي د حکومت پاتې ټول وخت پر دې تیر شي چې نړۍ قایل کړي چې دوی د ټول هیواد چارې چلوي. حقیقت دا دی چې وزیر اعظم داسې ښکاري لکه د اټومي وسلو لرونکي هیواد پر ځای د یوې وړې سیمې انتظام چلوي. ډاکټر صدیقه کاږي په پاکستان کې دا ځل هم د کودتا امکانات ډیر دي. د دې پاند یوازې د دې لپاره دا کودتا نه کیږي چې پر دې غور کیږي چې که وشي نو د اوسني حکومت بدیل یا متبادل وڅوي. له ځنو ګونګوسو معلومیږي چې د پاکستان د پوځ چارواکي د اوسني حکومت برخلیک په اړه یو خوله نه دي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ په اړه هم داوی کیږي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو او د هیواد پر مشرقي پوله د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له کبله ښایي لواک لري پاتې شي. خو پر دې سربیره ملکی حکومت به ډیر داسې غیر ضروري رعایتونه ورکوي چې پوځ او د حکومت ضد کسان خوشاله یا ویشلي وساتي. عائشه صدیقه زیاتوي په دې ټول صورتحال کې د پاکستان د اقتصادي تاوان په اړه کمی خبرې کیږي. په پنجاب کې واړه او د متوسطې درجې کاروباریان وایي د لاریونونو تر اعلان وروسته د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدل.
دا مشال ریډیو دا
لا پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د روان سیاسي بوران په اړه مقاله خپره کړې. په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي ناستو دوه اونۍ پوره شوې دي. ډان ورځپاڼې د ټول بحران ته په کتو ځینې پوښتنې کړې دي چې په دې رپورټ کې به یې واورو. ڈان رسپانے لکھی چھ پہ اسلام آباد کے احتجاجی ناسو دو ہفتے کی خو آسابی جنگ اس ہم روان دے. رسپانے لکھی یو خبر واضح دا چھ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف او عوامی تحریک پہ اولسی تاثر گٹلو کے پاتے راغلی دی. تو رسپانے پہ خبر دا پاکستان دا الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان لخوا دا تیر کال پہ انتخاباتو کے پرزینو چارواکو دا درغلو لتورو نو سر شواہد نہ دی اڑاندے شوے نو زکا پکامی سطح ورتا توجہ نہ دور کرل شوے. دا افضل خان لتورو نو پس دا ڈاکٹر طاہر القادری د اته سلوختو گھنٹو ڈیڈ لائن مخې ته راغلو چې د نواز شریف او شہباز شریف لپاره لګواها ډکې خبرې کوي. رسپانه د روانو سیاسي حالاتو په تناظر کې د طاهر القادری له ولولې نه ډکې خبرې د اندېښنې وړ خبره بولی او زیاتوي چې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین بیان کراچۍ ته د پنجاب د گورنر او د نواز شریف د با اعتبار ملګري چودھری سرور د لیږلو او د پوز له مشر سره د نواز شریف ملاقات هغه ګواښونه په خاموشه کولو کې پاتې راغلي دي چې له روانو حالاتو سره تړاو لري. پرنلی کی پشارہ دستور د مظاہرہ کون کو موجودیت غیر یقینی صورتحال پیدا کوي چې اخوی ته طاقت ورکوي سوک چې نواز شریف لواقع لری کول غواړي. در رسپانی په خبره دراتلون کی پاړه د خبره لاوازه هنه دي چې آیا نواز شریف په استفا ورکړي او آیا دا په دغه د سیاست خاتمه وي، آیا نواز شریف په د یو جنگجو په شان واک پریږدي او آیا ګوند به تازه انتخابات وګټي که څنګه، آیا د پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه د نواز شریف لپاره د روانو حالاتو ذمہوار ده او آیا د لاهور د ماډل ټاون د پیښې به په اخر کې سرول وي که څنګه. رسپانه لیکي خو کچره نواز شریف مستعفی نشي نو څه به کیږي. نواز شریف په واضح اکثریت سره واکمن شو چې داغه مخالف ډلې دا حقیقت نشي بدلولی. نو کچره هغه د پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری په شان په خپل موقف ولاړ پاتې شي نو آیا ولس په نواز شریف رد کړي او داغه د سپکاوي سبب به وګرځي؟ رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په روانو حالاتو کې د قومي حکومت مفکوره به په تېرو څو کلونو کې شو ګټو او په هیواد کې د جمهوریت تقوی کولو کوششونو لپاره سمانه ولري. بیا په پنډه کې چې سره روان دي د پوز سیاسي بیانونو ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوزي اسټابلیشمنت دا غسه لپاره تیاری کوي چې کولی نه دی پکار. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د کاروبار پرمختیا لپاره د ښځو مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر کاروبارونو ته د ښځو هڅولو په مقصد غونډه وکړه. په غونډه کې لا بیلابیلو ځایونو ورغلو ښځو ګډون وکړ او د ښځو په لاسونو جوړ شیان هم د خرڅ لپاره ایښودل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزئی معلومات راکوي.
د ښځو د تجارتي پرمختیا مرکز پروجیکټ منیجرې نبیلا فرمان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف زنانو ته د کاروبار کولو نوې لارې ښودل، هغوی ته اسانتیاوې برابرول او بیا بازار کې خرڅ لپاره د کاروبار کوونکو زنانو رابطې جوړول دي.
هغه یو وړوکې شانتي کارم کوي په خپل کور کې، هغه کاروبار په وجه باندې هغه مالی حالات سمېږي، هغه په خپل بچو باندې اضافي خرچه کولی شي، په خپل ځان باندې اضافي خرچه، خپل خاوند سره به مرسته کولی شي.
د ښځو د تجارتي پرمختیا مرکز یو بل کارکوونکي مسرت عظیم وایي چې پښتنو زنانو کې ډېر صلاحیتونه موجود دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغوی ته د تجارت کولو اجازت او د وخت سره سره بدلیدونکي تجارتي ضرورتونو تربیت ورکړي شي.
زموږ خاصه خو چې ډېر ټیلنټډ دي او زموږ خاصه چې هر قسم کار تغاړه کیږي دي، خدا د چاغې ته ایکسپوژر ډېر زیات کم ملاو دي. او زموږ چې کم رورل ایریاز والا خزي دي، هغه خو زموږ مین آرټیزنز دي، زموږ چې کم کلچر چې کم دي هغه سره پروت دي، نو هغه هم موږ مخکې کول غواړو. زموږ په خبر یوت کې ډېر زیات ټیلنټ دي، هغه هم مخکې کول غواړو.
تیارو جامو تجارت کې اونکي زنانا محګل ارباب وینا ده چې 15 کال وړاندې په کور دننه د تیارو جامو تجارت شروع کړی وو او اوس د پاکستان ټولو غټو خارونو او بهر ملکونو ته هم سوداګانې لیږي.
موږ د مخکې دانه لارې ګذرې هیڅ هم نه معلومه، بس یو بوتیک او هغه هم ټول خپل فیملی برات لا خلک برات لا غیب سيزونه اغست. خو چې کله نه ماشاءالله دا شروع دي، موږ ډېر زینو تم بوتلو دي، موږ ډېر خلک هم اوس چې دا کم نوي خلک نن دلته راغلي دي سیمینار کې، نو دي کې ډي خان خلک شته، دي کې د نو خاص شته، دي چې کم کم کارونه کوي اوس موږ ته پته لګي چې دا خلک دا کار کوي هغه خلک دا کار کوي.
غونډه کې ګډون لرونکي د قبایلي سیمې یو زنانه سن شاوای چې د هیواد د نورو برخو په مقابله کې د قبایلي سیمو زنانه ډېر وروسته پاتې دي او کچرې هغوی ته په کور دننه د خپل دود او کلتور په حدونو کې تجارت کولو تربیت ورکړي شي، نو ډېرې ستونزې هواریدې شي.
وګوره سکول آی تھنک مو خیال شي سکول لیول باندې چې دیتا پروګرامز ارینج شي، ځکه چې مشفاټه خلکو دمره ماډرن نه دي او دا شی لایک نه کوي چې لکه د چرته بار لاړ شي ټریننګ وکړي. خو چې کوم د فیمیل سکولز دي دیشي چې د سنټرز ورته جوړ شي او لکه دیتا د کټینګ سلائی ډیزاینینګ دا کومې چې کور شي دا شزینه نو ست دي چې دی روشي دیتا دا شایسته شي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور لخوا د لاس جوړو شیانو خرڅون کې امارا شاه جهان وای چې دوی د کندو او د غټي سوکنلرون کې زنانو لپاره کاروبارونه برابروي.
کم زیاتر موږ سره خزي دي نو هغه ډایورس شوی دی یا دای خوندان چې کوم درد شوی دی نو هغه د لپاره مونږ د یو ورکوټ هونته کې کوشش سٹارټ کړی دی. د سره مونږه هی ته په خبر نه اسلام آباد کې اچول هو نه مونږه آرډر وچتو او راهي ته ورکونه هی په خپل کور چلے یو خپل ماشومان ته ایجوکیشن به ورکړي. دا آی ڈی پیز والا
تجارتی پر مختیا مرکز تر مخه دوی ډیر زر پسوات منګور کی د پیښور په ډول یو مرکز خلاصون کی دي او په قبایلی سیمو کې هم زنانه په کور دننه تجارت ته حسول لپاره کار پیل کړی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن تاسو مشال ریڈیو اور اس وقت شوی دے دا ہفتہ وار پروگرام جمہوریت دا جمہوریت پر نننے خبرونه کی دا مدنی ٹولنے یا سول سوسائٹی او دا دیل جمہوریت سره دا تڑاو پاڑا غگی دلیو پا خبرونه کی با دا پوہانو لخلے وارے چی دا پاکستان پا پختون میشت سیمو کی دا مدنی ٹولنے دا یا منظم شکل نشتون دا خپلو حکونو دا ترلا سکولو عمل اغیز منوی خبرونه ہر اونے پامیر ساحل جوڑوی.
مدنی ٹولنے یا سول سوسائٹی ستوائی آیا په پاکستان کې د پښتنو په اکثریتي سیمو کې پیاوړي مدني ټولنه موجوده ده او کنه؟ آیا د پاکستان په کچ مدني ټولنه د پښتنو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او کڅنګه؟ پښتانه ولې باید مضبوطه مدني ټولنه ولري؟ د جمهوریت او مدني ټولنې تړاو څه دی؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو پوهان وای په ازادي پال ډیموکراسي کې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ مدني ټولنه هم د ولست حقونو لپاره هلې ځلې کوي. په دې وروستیو کلونو کې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې مدني ټولنې د تیونس، مراکش، مصر او نورو هیوادونو د ننه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو د دودولو لپاره پراخې مظاهرې وکړي او د تیونس او مصر ولسمشران یې لدل تر لري کړل. دا ولسمشران له لسیزو راهیسې پر هغو هیوادونو واکمن ول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د مدني ټولنې د شتون یا نشتون او د دې د اثراتو په اړه غږیږو. لومړی پښتنه دا ده چې مدني ټولنه یا سیول سوسایټي څه ته وایي. په ګومل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وایي مدني ټولنه د هغو خلکو مجموعې ته ویل کیږي چې هغوی د ټول ولس د حقونو لپاره کار کوي.
سیول سوسایټي موږ د بعضي افرادو هغې مجموعې ته وایو چې دو خپلو مفادونه پورتا د معاشري د مفادو لپاره هڅه کوي. هغه ته موږ سیول سوسایټي یا مدني ټولنه وایو. اوس ګوره که یو ټولای د کسانو داسې وي چې هغه د وکیلانو د حقوقو لپاره هڅه کوي نو هغه مدني ټولنه نه ده. که صرف د مزدورانو د حقوقو لپاره هڅه کوي هغه هم مدني ټولنه نه ده. په دې کې مختلف پیشو خلک لکه په دې کې وکیلانی، په دې کې مزدوران هم کېدای شي، په دې کې پروفیسر یا استاد هم کېدای شي او هغه به د ټولې معاشرې د حقوقو لپاره به کوشش کوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خان زمان کاکړ وایي په سرمایه‌دارانه ټولنې، ټولنیزو علومو او سیاست کې د مدني ټولنې تصور موجود دی. دی وایي مدني ټولنه په اساسي توګه له ریاست یا دولت سره د ټولنې د ولس تعلق جوړوي.
د دې بنیادی رول چې وي دا د سیاسي ټولنې یعنی ریاست سره د ټولنې د خلکو یو تعلق
جوړول وی. عز الله خان وای په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د ګوندونو په سطح خو کار کیږي خو مدني ټولنه نشته. د پاند په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مدني ټولنې نشتون درې وجوهات دي.
مختلف ګوندونه چې دي هغه دا کوشش کوي چې د پښتنو حقوقو تحفظ وکړي خو مدني ټولنه دلته نشته. هغه غټه وجه دا ده چې یو خو دلته قبایلیت ده. پښتانه چې دي هغه چې کله یو کار کوي نو هغه ته اولنۍ بنیاد اساس چې ده هغه ورته قبیله کې یو خدا دا بل دا چې په دلته میډیا نشته دا میډیا چې دا هغه دی سیول سوسایټي په جوړولو او بیا د هغې مقصد حاصلونو کې ډېره لوی مرسته ورسره کوي. مطلب که میډیا نه وي نو ته دا ویلای سې دعوه کوای سې چې هلته مدني ټولنه به هم نه وي. نو دلته میډیا هغه شای نشته ده چې کومه پاکستان د مین سټریم میډیا مونږ چې کومه ورته وایو چې پراخ بهیر چې کومه میډیا ده هغه دلته نشته ده. بله دا ده چې دلته تعلیم کمی ده. مدني ټولنې له تعلیم سره را درومي چې کله تعلیم شر زیاته سي نو دا مدني ټولنې بیا اتوماتیکلی جوړې سي ولې خپلو حقوقو نه خبرتن رای سي.
خان زمان کاکړ وایي د پښتنو په ټولنه کې د مدني ټولنې نشتون لامل دا دی چې د ریاست وجود او د وګړو حقونه او فرایض نه دي معلوم.
د سیول سوسایټي د دې تصور چې دی په داسې ټولنه کې وجود لرلای شي چې ریاست وي او له دې سره وګړي وي د وګړو یو حقوق معلوم وي متعین شوي وي د هغوی یو فرایض معلوم وي چې کم کم رول به دوی ترسره کوي.
کاکړ د پاکستان په مثال ورکولو وایي په پاکستان کې بلوڅان پښتانه یا سندیان وګړي یا سټیزنز نه ګڼل کیږي.
بلوڅ او پښتانه سرایکي او سندي قومونه چې دي سندي وګړي چې دي د دوه قومونو وګړي چې دي هغه تر اوسه پورې د دې په داسې تعلق دي چې سبجیکټس ویل کیږي. یعنی دا سټیزنز نه دي بلکې سبجیکټس دي. یو قسم غلامان غوندې خلک دي. نو غلامان خلک چې دي هغه سیول سوسایټي نشي لرلی. ځینې خلک به وي ځان ته به وایي چې موږ به سیول سوسایټي برخه یو داسې ورکشاپونه به کوي او یا به کاغذي کاروایي دی اده پوری سیول سوسایټي وي. خو په د ټولنې دننه او د ټولنې او د ریاست په تعلق کې چې د سیول سوسایټي کم صحیح رول جوړوي کم ته چې د انټونیو ګرامشي یو حیثیت ورکړی دی کنسپچوالایز کړی دی هغه سي حیثیت سیول سوسایټي کړی نشي کېدلی.
په اسلام آباد کې میشت نومیالی هنرمند جمال شاه وایي د بیلابیلو موخو لپاره بیلابیل ټولنې موجود دي خو یو منظمه مدني ټولنه چې د پښتنو د حقونو لپاره کار وکړي نشته.
په کار دی چې موږ داسې ټولنې جوړې کړو کارونه شروع کړو. خو دا داسې که چیرې دي هم د انجیوګانو په ذریعه دغه شوي دي او څه اورګنایز شوي دي. زما خپله دا خیال دی چې موږ دومره زیار نه دی کښلی په دا لړ کې او دا شي ډېر زیات ضرورت دی زموږ په سیمه کې هر ځای.
جمال شاه وایي د دولت په سطح هم د مدني ټولنې د هلو ځلو هڅولو یا تشویق لپاره کار نه دی شوی. دی وایي د پښتنو فرهنګ له داسې پیغامونو ډک دی چې د مدني ټولنې جوړښت او کار پکې لا اسانېږي.
بس دغه مدني ټولنې دي چې دا ګروپس لپاره کار کوي کنه د دولت په سطح خو داسې خاص کار نه دی شوی. موږ د پښتنو کلچر نریټیو کراواخلي کلچر نریټیو داسې اعلانات داسې پیغامات نه ډک ده لکه دا زموږ ټپې یار مې هندو زه مسلمان یم یار دپاره د رمضان جارو کوم دا یو زبردست پیغام لري او د پښتنو ثقافت چې دی هغه داسې پیغامونه ډک دی. امکانات موږ سیمه دا لري پښتنو علاقو کې داسې ټولنې جوړېدلی سي او ډېر ښه کار هم کولی شي. خو دا پیل وایي چې دا زموږ سیاسي پارټیانو کړی وای په خاصه د نېشنلست پارټیانو لکه پی ان پی یو پښتون قومي امن پارټي په پاکستان کې یا د شیرپاو پارټي.
د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وایي د پښتنو پر خاوره د مدني ټولنې نشتون له کبله د پښتنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د پان سیاسي ګوندونه یوازې د واک ترلاسه کولو سیاست کوي.
دی غته هغه موږ سره دا د نشانی یا نتیجې دا ده چې د پښتنو په ډیرو طریقو سره د حقوقو باندې نن خلک قابض دي. سیاسي تور باندې، بشري تور باندې، اقتصادي تور باندې خو څوک هم د دې خلاف आवाज نه پورته کوي. سیاسي ګوندونه چې دي هغه आवाज پورته کوي خو صرف د ټاکنو تر مخه، د انتخاباتو تر مخه. چې کله انتخابات تیر شي نو د خپل دعوی وادي ویری شي او دا کوشش هم چې کومه د هغه کمزور آیسي. مدني ټولنه څنګه ټاکنو سره څه تعلق نه وي، لهذا که ټاکنه یې او کنه یې دوه دي لپاره جدوجهد کوي.
آیا د پاکستان په سطح مدني ټولنه په هغه هیواد کې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي او کنه؟ عزیز الله خان وایي هو، مدني ټولنه د پښتنو لپاره هم کار کوي خو اصلي ضرورت د پښتنو د مدني ټولنې دی، ځکه چې نامني د پښتنو پر خاوره موجوده ده او پښتانه له جمهوري حقونو بې برخې دي.
تبه یې وینه چې په بلوچستان کې کله اپریشن روان وي نو په لاهور کې چیرته مدني ټولنه وال چې کوم کسان سره تړلي وي هغه روز یا احتجاج وکړي. په اسلام آباد کې څو څو ځلا دوه مونبتې دی هغه په غم کې یا دی هغه په ویر کې بلې کړې دي او دارنګا لاریون چې کوم ورته ویل کېږي هغه یې باسلې دي. خو ګوره خبره دا ده چې که د تا تر مخه یو بیلې یو موټر مړه کړي په هغې باندې به ډېر به تا ته دوکو رسېږي په غمجن بسې بجای د دې چې چېرته یو کس تر ته ووایي چې په افریقې چې لس انسانان مړه شول. مطلب چې یو کار د تا تر مخه کېږي او یو کار له تا نه ډېر لرې په بلې علاقې کې کېږي د هغې په محسوسونو کې ډېر فرق. مطلب د لاهور کې یا په اسلام آباد کې که چېرته مدني ټولنې وي ها هغه په هغې طریقې سره دې موږ خبره دې موږ نمائندګي نشي کولای لکه څرنګه چې یو پښتون په خپله کوي. که چېرې دې موږ خپلې مدني ټولنې وي هغه به ډېرې فایده منې وي بجای د دې چې موږ دې ایله وکړو چې یو بله مدني ټولنه په بل ښار کې په بلې صوبې کې هغه دې موږ آواز پورته کړي.
خو د سیاسي چارو پوه خان زمان کاکړ د پاکستان د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري د بحالولو غورځنګ په 2009 زیږیز کال کې د سوات له ناامنۍ او عملیاتو او بیا د شمالي وزیرستان له عملیاتو سره پرتله کوي او وایي د پاکستان په سطح د پښتنو لپاره مدني ټولنه هیڅ نه کوي.
کله چې د دې ججانو تحریک روانو په پاکستان کې چونکې د پنجاب نه راپورته شوی تحریک په دې وخت کې مونږ ولیدل د سیول سوسایټي په نوم باندې چې یو لویه ډله چې هغه بهر راووتله او لاریونونه یې شروع کړل دغه په میډیا باندې اخکاره شو او د دې جج د بحالولو دپاره له دې وروستو سوات له یو لوی غمیزې سره مخامخ شو. د پښتنو دغه ارواښات جنت چودې سکوت وکړ. دا داسې حالات وو چې د چا د خولې نه بړ هم نه وتلو. د یو فکري سړي سره مخامخ وو چې یاره دا په سوات کې څه روان شول ولې څوک هېڅ هم نه وایي. په دې ټول پاکستان کې د سیول سوسایټي په نوم باندې هېڅوک یو انسان نه راووتو هغه دا ونه وایي چې یاره په دې سوات کې انسانیت له غمیزې سره مخامخ دی. په دې کې انسان هغه د قبرونو نه راوستل کېږي او په ونو راځړول کېږي انسانان حلالېږي سکولونه تباه کېږي. دا څوک کوي او د دې مونږ مخالفت کوو هېڅ سول سوسایټي نه هېڅ مونږ به ونه لګېدله. بیا د دې راوروستو کته وګورې په دې په فاټا کې د وزیرستان کیسې وګورې کته وګورې پاکستاني فوج روغ روغ کلي چې دي په بمباریانو تباه کړل. تر دې وړاندې خو طالبانو پورا بادي دغه کړې وله له غمیزو سره مخامخ کړې وه. د دې سول سوسایټي په نوم باندې هېڅوک چې هغه بهر راونه وتو او هېڅ یې ونه وې. که تا اوس کتلې د اپرېشن اعلان وکړ د عملیاتو اعلان د فوج وکړ نو د دې حمایت ټول پنجاب د پنجاب کمیونستان د پنجاب لیبرلز د پنجاب سیول سوسایټي د پنجاب میډیا د پنجاب مولا ټول د دې مرتوکو چې دا صحیح کار دی چې هیڅ اختلافي نور جمع نه کړو.
جمال شاه له عزیز الله خان سره هم نظر دی چې پښتانه باید خپله منظمه مدني ټولنه ولري. د مدني ټولنه او جمهوریت له یو بل نه بېلېدونکي بولي
لازم منظم ګڼو دا نه سو بېلېدلې. په دې چې دا ټول ټولنو د غشې زیار سي دي یا کوششونه سي دي هغه ټول د جمهوریت لپاره دي دموکراسي لپاره دي د حقوقو لپاره دي دا لازم منظم دی یو بل لپاره.
خان زمان کاکړ وايي په پاکستان کې د دولت او ولسونو ترمنځ ټولنیز تړون نشته ځکه نو تر مدني ټولنې مخکې د سیاسي ټولنې اړتیا ده چې لومړی پښتانه خپل هویت یا شناخت ژبه او حقونه پر دولت ومني.
که د سیستم ترازه ته خبره وکړي موږ ویلی شو چې پاکستان کې جمهوري نظام دی خو تر جمهوري نظام وړاندې دلته چې مختلف قومونه پراته دي په دې کې د ریاست کم نوعیت دی د ریاست څه نیچر دی دا تر دې مهم سوال دی. مهم سوال دا دی چې دلته د موجودو قومونو ترمنځ یو عمراني معاهده شوې ده یو تړون موجود دی ټولنیز تړون. که د دې ټولنیز تړون په رڼا کې ته وګورې په پاکستان کې تر سیول سوسایټي مخکې اول دا کتل پکار دی چې مثلا پښتانه سینجان او بلوچ چې کوم دي د دې پولیټیکل سوسایټي اسلامي سوسایټیز دي. تر سیول سوسایټي بنیادي کنسپټ پولیټیکل سوسایټي دی. دلته کې تر اوسه پورې د دوی سیاسي وجود چې دی هغه نه دی منل شوی. یعنی پاکستان پښتانه تر اوسه د پښتنو په حیثیت نه مني بلوچ د بلوچ په حیثیت نه مني سینډیان د سینډیانو په حیثیت نه مني سرایکان د سرایکانو په حیثیت نه مني د دوی قومي تشخص نه مني د دوی ژبې نه مني د دوی بنیادي حقوق نه مني. فاټا ته وګوره په دې کې د بنیادي انساني حقوق چې دی د دې نه ریاست د اتش کته کار نه انکار کړی دی او په تاریخي لحاظ د سلو نه زیات کلونو تیر شوي یو پیړۍ نه زیات کلونو تیر شوي چې انسانان بنیادي حقوق نه لري. زه په پاکستان کې دنه د محکومو قومونو د سیول سوسایټي رول ته زیات اهمیت نه ورکوم.
خو عزیز الله خان زیاتوی که جمهوریت وی نو مدنی ټولنه وی، که جمهوریت نه وی نو سیول سوسایټی هم نه وی، او دا چې همدا سیول سوسایټی د ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ لپاره کار کوي.
د جمهوریت نشانی دا ده چې کوم جمهوری معاشره ای التبه مدنی ټولنه ای، او چې چیرته مدنی ټولنه ای التبه خامخه جمهوریت ای. د مدنی ټولنه یو غټه فائده دا ده چې موږ سیاسياتو لپاره نظر ورته وګورو چې مدنی ټولنه د ریاست د طاقت خلاف مقابله کوي. مثال کې تور باندې بلوچستان کې کوم اپریشن شروع دا، یا په فاتح کې کوم بشري حقوق پامالېږي، د هغې خلاف دا مدني ټولنې ډېر لوی جدوجهد کوي او ډېر لوی مؤثر جدوجهد کوي. نو مطلب دا چې کوم غیر جمهوري ملکونه دي هلته دا مدني ټولنې دباو کېږي، او چې کوم جمهوري ملکونه دي هلته دا مدني ټولنو ته اجازت ورکولای شي چې ترقي وکړي او منځ ته شي. نو پاکستان کې چې څومره ورو په ورو جمهوریت مضبوطېږي، ورسره ورسره به دا مدني ټولنې مضبوطېږي، او کله مارشل لا ولګېدا یا کله جمهوریت ختم شو دا مدني ټولنې به ورسره ختم شي.
اوریدونکو، په خبرونه کې تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د یو ولس د حقونو او د ډیموکراټیکو ارزښتونو رواجولو لپاره اړینه وي. تاسو دا هم واوریدل چې په پاکستان کې پښتانه یو منظم او پیاوړی مدني ټولنه نه لري، او د همدې لقبلا پښتانه له خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او قانوني حقونو بې برخې دي. له دې سره سره ځینې پوهان په دې اند دي چې تر مدني ټولنې مخکې پښتانه باید په پاکستان کې سیاسي ټولنه ولري، له دولت سره یې اړیکه او ټولنیز تړون په سم ډول روښانه او عملي شي، او حقونه یې ومنل شي. دا و د نن جمهوریت خبرونه. بلونه یو بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
د نړۍ رنگونه، د نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.